امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
درنو اردوونکو السلام علیکم. د امریکا ژغ آشنا رادیو او تاسو زموږ لومړی سهرانی خبری خبرونه اوري. په خبرونه کې به لومړی خبرونه وي او د خبرونو وروسته به د افغانستان او د سیمې په اړه مهم رپورټونه واوري. خو اوس لومړی خبرونه چې زه خلیل خان تاسو ته وړاندې کوم. السلام علیکم. د امریکا د دفاع وزارت یو پخوانی سلاکار وایي چې د امریکایي مقاماتو او طالبانو ترمنځ تازه خبرو اترو داسې شرایط برابر کړي چې کېدای سي د مذاکراتو سبب سي. د امریکا د پوځ متقاعد ډګروال کریسټوفر کلندا چې په افغانستان کې دند ترسره کړي او بیا د پینټاګان سلاکار هم پاته سوی، دا خبرې د امریکا ژغ سره په یو ځانګړي مرکه کې وکړي. شغل کلندا چې اوس د طالبانو سره د خبرو په برخه کې رول لوبوي ویلي دي چې د مخ هم د افغانستان حکومت طالبان او متدالات درې واړه اړخونه د سولې د مذاکراتو غوښتنه کوله، خو د خبرو د پیل لپاره پر یو بل شرایط ښودل مقابل لوري نسوی کولی چې هغه عملي کړي. خو شغل کلندا ټینګار وکړ چې تر اوسه د امریکایي مقاماتو او طالبانو ترمنځ خبرې په ابتدایي پړاو کې دي او په لوړه کچه نه دي سوي. د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار محمد دانی فاطمر له خپل مقام نه استعفا ورکړې او خپل استعفا د افغانستان جمهور رئیس ته وړاندې کړې چې جمهور رئیس منلې ده. د جمهور ریاست ماڼۍ ارګ په اعلامیه کې ویل دي چې شاغلی غنی د ملي امنیت سلاکار استعفا منظور او همهاله په امریکا متدالاتو کې د افغانستان سفیر حمدالله محیب د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت د نوي سلاکار په توګه تعین کړ. د شمالي وزیرستان په همزونی سیمه کې د پوز لخوا په دزو د وژل سو او نور د جوبل کېدو پر ضد د میرانشاه روغتون مخې ته لسګونو کسانو احتجاجي ناسته دوام لري. مظاهره کوونکو چې ګڼ شمېر پکښې ځوانانو د وژل شوو او زخمي سو کسانو زموږ سرتیری ته د سزا او ټپیانو ته د معاوضه ورکولو غوښتنه کوله. د شمالي وزیرستان څخه د پارلمان نوی انتخاب سوی غړي او د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر محسن داوړ وایي څو ورځې له مخې زموږ ځینې ملګرو د هغو واقعاتو پر ضد احتجاج کاوه چې د دوی په سیمه کې روان وو، نو دوی سوله ییز احتجاج کاوه د پاکستان پوځ ور باندې ډزې وکړې. هغه داسې وویل
دوی تمام مظالم کی وجه سے ہم نے اس طرح کا اعلان کیا ہے تو یہ احتجاج ادھر نہ
دې ټول ظلمونو لوجې موږ دې پر لته اعلان کړی دی او دغه احتجاجي ناسته به تر هغه وخته پورې دوام لري تر څو چې هغه پوځیان محاکمه نسی چې په دې پیښه کې لاس درلود. په دې سیمه کې د مشال رادیو خبریال وایي چې د جمعې په ورځ دا پیښه هغه وخت رامسس و چې د همزونی د خړکلی او نورو کلو عاملس په سیمه کې د پلټنیزو عملیاتو پر مهال د نیول سو کسانو د خوشی کولو د اختر پر مهال د ګزبندیز او لسی لا درک سو کسانو پر ضد احتجاجي مظاهره کوله. د امریکا د متدالاتو د جمهور رئیس ډونالد ترامپ ځانګړي مدافع وکیل روډیو جولیانی هغه څرګندونه رد کړي چې ګواکې ولسمشر ترامپ د مؤاخذه کېدو په اړه اندېښنه لري. نوموړي خبرانو ته داسې وویل
I think impeachment would be totally horrible. I mean there's no reason. He didn't collude with Russia.
مخزه کېدل به واقعتن وحشتناک وي. فکر کوم دې کار هیڅ ضرورت نشته. هغه له روسانو سره سازش نه دی کړی. د عدالت مخه نه نیولې او هر هغه څه چې کوهن ویلي نسی ثابتېدلی. تاسو یوازې د سیاسي ملزاتو له مخې هغه مخزه کولای سي، خو امریکایان به پر وړاندې ودرېږي. د امریکا د متدراتو د اساسي قانون له مخې کانګرس کولای سي چې برحال جمهور رئیس د خیانت، غلا او نورو لوی مالی سرغړونو له امله اعزار او لدندي وشکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په اروپایي ټولنې ژغ کړی دی چې د هغو کډوالو مسؤلیت دی واخلي چې له تیرو څو ورځو راهیسې د ایټالیا په بندر کې بند پاتې دي. دغې ادارې له ایټالیا چارواکو غوښتي چې سمدستي دي پاتې 130 تنو کډوالو ته له کښتۍ د کښته کېدو اجازه ورکړي. 13 ناروغه مهاجرین پرون د ایټالیا د ژغورنې کښتۍ پرېښي چې له تیرو 5 ورځو راهیسې د سیسلی ښار ته نږدې پر ساحل ولاړه ده. د ایتالیا د کورنیو چارو وزیر ماتیو سیونی وای هغه د دې مسلې یو مثبت حل درایستل لپاره کار کوي. اوس مهال یو سرو د شمارجن لا هم په دې کوشتي کې پاتې دي. د غماجرین چې زیاتره د ایریټریا د لتیری دوشم بیرایسي د کاټینا نه په ساحل کې بند پاتې دي ځکه چې حکومت دې اجازه نه ورکوي چې د کوشتي راووزی. د ایتالیا حکومت وای تر هغه چې نورو اروپایي هیوادونو د دې کډوالو د قبولولو مسولیت نه منلې اجازه به ورنکړي چې د کوشتي څخه راښته شي. زرګونو روهنګیا مسلمانان په برما کې د دوی پر خلاف د ځپونکو پوځي اقداماتو د یو کلنې په مناسبت په یو تراس کې برخه اخیستي. په میانمار یا برما کې پوځ د دې هیواد په راخین ایالت کې د روهنګیا مسلمانانو پر خلاف تیر کال ځپونکو اقدامات وکړل چې له کبله یې سلګونو زره روهنګیایي مسلمانان ګاونډي هیواد بنګلاديش ته د کډوالو کمپو ته وتښتېدل. دا خبرونه ستاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل او اوس د خبرونی لومړی مطلب چې د افغانستان په اړه دی. په افغانستان کې د تیرو څلورو لسیزو راسي بې ثباتي او ناامني ده. وسلوالو طالبانو خپل بریدونو ته زور ورکړی او د ډیورنډ پر کرښه پر ډیر اسانه تګ او راتګ لري. دلته په واشنگټن کې څېړونکو د دغو اندېښنو په بیانولو سره د افغانستان پر حالاتو بحث کړی دی. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د بحث محوري ټکی دا و چې که طالبان سوله وکړي نو د بهرنیو عسکرو په خاصه توګه د امریکایي قواوو د وتلو سره به د ناامنه افغانستان عقوبت څنګه شي.
Many people talk about the US nation building effort in Afghanistan.
اکثر خلک د هیواد جوړولو خبره کوي. خو زه شاهد يم چې امریکا په لومړي سر کې د افغانستان د بیا جوړولو اراده نه لرله. هغه وخت د بوش حکومت چې د بیا جوړونې سره مخالف و چې د افغانستان د لپاره ځانګړې شوی بودیجه یوازې 1,000,000 ډالر و. په عین وخت کې موږ د طالبانو د تهدید سره مخامخ وو او دا تشویش هم و چې په افغانستان کې به نور څه پیښیږي او د ټولو خبرو لپاره باید 1,000,000 مصرف شوی چې نتیجه یې ورنکړه.
خو ډیوډ د دې پښتنې جواب هم درلودو چې ولی امریکا په افغانستان کې بریته و نه رسیده.
ځکه چې موږ په افغانستان کې ډیر کارونه خراب کړل. خو ولی باید پکې پاتې وای؟ ځکه چې خطر جدي وو او په نړیوال تجارتي مرکز حمله شوی وي او نور داسې تهدیدونه موجود وو چې د افغانستانه پیښېدلی شوی.
په دې بحث کې په کاناډا او فرانسې کې د افغانستان پخوانی سفیر عمر سمت د افغانستان دننه د مختلفو هغو ډلو اختلافات د یوې ستونزې په توګه مطرح کړل چې په واحد رهبرۍ یوې جوړې ته نه رسېدل.
دا چې امریکا ولې افغانستان ته لاړه اصلا تروریزم د دې سبب وو. خو چې اوس تیرو اولسو کلونو مودې ته ګورو او وایو آیا موږ بریالي شو یا ناکامیږو، نو زه وایم موږ ډېر بریالي وو خو ماموریت لا ختم شوی نه دی.
په هدسن څېړنیز مرکز کې د جنوبي او ختیځې آسیا د څانګې رئیس او په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین اقانی وی تر کومه چې د طالبانو د حاکمیت په ارتباط مطالعه کوي په دې خبرې پوهیږي چې د پاکستان حاکمیت په افغانستان کې د امریکا حضور موقتی باله.
Immediately after 9/11
the September the ulasme la bridunu samdisti urusta general parviz musharraf da ta manalarla che amerikayan ba afghanistan ke dogde model para patishi pamde waje hage de tolo amaliyato da para zamina sazi wakla hage da se fikr kawa che amerikayan ba patso miashto ke wuzi aw pakistan ba afghanistan de khpal qalamraw pa control ke rawali.
خو د جمهور رئیس شم حکومت وی دوی په افغانستان کې د بری د پاره هر څه په اختیار کې لري، مګر دوی د منل شوی بریا د پاره ډیر محدود وخت لري.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
په خوست کې د کرکټ ځینې لوبغاړي وای چې اوس تر ډیره بری د افغاني تولید څو بیتونه ګټه اخلي. په دغه ولایت کې د کرکټ بیټونو د تولید کارخانه چې په دې وروستیو کې فعال سوي د افغانستان ګڼ شمیر ښارونو ته خپل تولیدات ورکوي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په دې اکله رپورټ لري.
د بیټونو جوړولو دغه کوچنۍ کارخانه خوست ښار ته نږدې په یوه کرایي کور کې فعالیت لري. دلته یو شمیر کسان لیدل کیږي چې د لرګیو په اره کولو، تراشلو او د ځینو نورو چارو په ترسره کولو لګیا دي. په دې کارخانه کې د کرکټ څلور مختلف ډوله بیټونه جوړیږي. په منځنۍ کچه د ورځې 150 بیټونه تولیدوي. د دې کارخانې پر فعالیدو شاوخوا 4,000,000 افغانۍ پانګونه شوې.
د خپل لرګای چې په افغانستان کې پیدا کیږي د سپیدور تاریخ سپیدور کې رخ سپیدور د یخ وطن سپیدور نو ډیر لرګای چې د میګي بامیان نه روري غزنی نه روري د نره مول نه چکیم دی دغه د لوسته چې کی جوړیږي بیټ د خپل ایس وخت میګي پاکستان نه روري د بډین شول د میګي پاکستان نه روري. خو اصلي کور چې مهم شای می خپل افغانستان کې لرګای مهم شای افغانستان کې پیدا کیږي.
د کرکټ لپاره د بیر جوړولو د دغه کارخانه مسؤل ارسلان خان وایي چې پر خو سربیره د پکتیا، پکتیکا، کندهار، هلمند، ننګرهار او د کابل مارکیټونو ته هم په کافي اندازه بیټونه عرضه کوي. ارسل خان زیاتوی چې په خوست کې د بیټونو په تولید سره د کرکټ لوبغاړو ته دا زمینه برابره شوې چې خپل تولید شوی بیټونه په کمه بیه او ښه کیفیت سره ترلاسه کړي.
کیفیت ډېر ښه دی ځکه چې کیم لرګای د بیټ د پاکستان نه سي او وزن لري. دلته چې کیم لرګای تولیدیږي یو خو سپین دی افغانستان کې چې کیم لرګای دی یو وزن نه لري سپک دی خلک دې په خاطر خوښوي ډېر کیفیت لحاظ هم ښه دی بل لرګای چې دی درنولی ډېر لري وزن لري.
محمد رحمان په خوست ښار کې د سپورتي لوازمو دوکان لري خو ډیر سروکاری د کرکټ لوازمو سره دی. د آشنا راډیو ته وویل چې د پاکستانی بیټونو پر ځای په کور دننه تولید شوي بیټونه ښه مارکیټ لري.
لکه پاکستان چې کوم بیټ راځي هلته یو بیټ چې دا 800-900 یو قیمت لري او په یو بیټ باندې نو سبا وخت کم از کم چې کم خرچه پرې راځي نو 200 روپۍ نه کم خرچه نه پرې راځي. دلته بیټ چې دی موږ ډېر ښه بیټ چې تر ټولو ښه کوالټي چې پاکستان ډېر ښه بیټ وي موږ د 200-600 روپۍ نه جرم دی ورکړی اوس پر مارکیټ ته او ښه بیټ دی.
په دې ولایت کې د کرکټ یو لوبغاړی عبدالاحد د سپورتي لوازمو په یوه دوکان کې د ځینو شیانو په پیرلو بوخت و. دی د تیرو 8 کلونو راهیسې کرکټ کوي خو دا ټوله موده یې له بهره وارد شویو بیټونو کار اخیستی. عبدالاحد آشنا راډیو ته وویل دا دوی ته د ویاړ خبره ده چې په خپلو تولید شویو بیټونو د کرکټ لوبه کوي. د نور لوبغاړي هم د خپلو تولیداتو پیرلو ته ورو بلل.
دغه بیټونه چې دی یوه طرف ته خپل خوستي تولیدات چې خپل خص کې جوړیږي او بل طرف ته کیفیت ښه دی. مخکې چې موږ دغه بیټونه د پاکستان نه برتلل قیمت به هم لوړ وو او متدال به هم زره و چې دا بیټونه دی ماشاءالله موږ خپل خص کې دا تولیدیږي نو موږ ډېر ته ناراضه یو خوشحال یو چې دا بیټونه موږ ته موږ دپاره تولید شول دلته او ډېر ښه کیفیت لري.
دا یوازې د کرکټ بیټونه نه دي چې په کور دننه ورته د تولید زمینه مساعده شوې بلکې لستوندو سره سره په دې وروستیو کلونو کې په ډیرو برخو کې پانګونه شوې او تولیدات یې د افغانستان زیاترو مارکیټونو ته عرضه کیږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
امریکا د السوډور پریکړه جدي اندېښنه ملليده چې د چین په پلوی د تایوان سره خپل ډیپلوماټیک روابط کټ کړی. واشنگتن خبرداري ورکړی چې د چین اقتصادي پرونه به د نوو ملګرو په لوی قیمت تمام شي. د امریکا ځخ خبريالي سانډي سن په دې باره کې راپورټ لجل دی چې زامن مومن به تاسو ته وړاندې کړي.
ال سالوادور د ولسی چین په طرفداري د تایوان سره د خپل ډیپلوماټیک روابطو د قطع کول په باره کې پریکړه وکړه چې د سپینې ماڼۍ سخت عکس العمل راوپاره. په چین انتقاد وکړ په لویدیځه کورا کې د یو هیواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي او السلوادور ته یې ګواښ کړی دی چې د امریکا سره خپلې اړیکې له سره ارزیابي کړي. داسې ښکاري چې السلوادور په دغه عکس العمل باندې خفه شوی وي او څرګند کړه امریکا هم د تایوان سره رسمي روابط نه لري او د ولسي چین سره په 1990 کال کې ډیپلوماتیک روابط ټینګ کړي وو. د السلوادور د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال ایوی لین مارکوین وای
Los mismos Estados Unidos hace 40 años.
The United States did it 40 years ago. They have a very strong diplomatic relation with mainland China, and we don't understand to some extent the position of the United States. They also have relations with China.
امریکا دغه اړیکې 40 کاله پخوا ټینګ کړي وو او دوی د ولسي چین سره ډیر قوي ډیپلوماتیک روابط لري او موږ د امریکا په دریځ باندې نه پوهیږو او دوی هم د چین سره روابط لري. چین دغه تورونه رد کړل او په امریکا یې تور ولګوه چې د نورو هیوادونو په چارو کې لاسوهنه کوي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت نطاق لوکانګ نوای
For China, Latin America and the Caribbean region is an important independent and developing force in the multipolar, economically globalized world. China would like to offer a piece of advice that certain people should respect other countries' right to decide their internal and external affairs independently and should stop the hegemonic behaviors.
The Chin lipara Latin America aw Caribbean sima po څو قطبی او اقتصادي نړۍ کې مهمه خپلواکه او پرمختلون کې قوه ده. چین غواړي مشورې ورکړي دي چې ځینې خلک باید د نورو هیوادونو د حقوق احترام وکړي په مستقیمه توګه د خپلو کورنیو او بهرنیو چارو په باره کې پریکړه وکړي او د هجومني سلوک باید ختم کړي. امریکا په تیر وخت کې د هغو هیوادونو په باره کې جدي عکس العمل نه ښودلی چې د تایوان سره یې اړیکې پرې کړې او نه حتی د پیانامه په مقابل کې کلک عکس العمل نه و ښودلی چې د چین په پلوی د تایوان سره روابط قطع کړي وو. څارونکي بونی ګلاسټر امریکا غږ ته وویل سپینه ماڼۍ د دغه سخت عکس العمل چې السوالادور ته یې وښود اشارې نورو هیوادونو ته هم رسوي. د ستراتیژیکي او بین المللي مطالعاتو د مرکز څارونکي بونی ګلاسټر خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
So I think there's it's been an accumulation of Chinese activities around the world, political influence activities, military activities, and threats that the United States sees coming from China that have really prompted this very tough
ځکه نو فکر کوم دا په درسته نړۍ کې د چین د فعالیتونو مجموعه ده. د سیاسي نفوذ فعالیت کېږي، نظامي فعالیت کېږي او له چین نه امریکا ګواښ ویني چې واقعا دغه سخت عکس العمل وښودل شو. دغه سخت انتقاد په داسې وخت کې وشو چې د امریکا او چین چارواکو د تجارت په باره کې دوه ورځنۍ خبرې بې له کومې نتیجې نه پای ته ورسولې. په داسې حال کې چې د دوی سخت تجارتي جنجال د ګمرکي محصول نوي پړاو ته داخل شو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د امریکا په متحداراتو کې تل ویل کیږي چې هیڅوک حتی ولسمشر هم له قانون څخه اوچت نه دی، خو که ولسمشر یو جرم وکړي نو څه پیښیږي؟ دا پوښتنه له تیرې یوې اونۍ راځي، ځکه مطرح کیږي چې د امریکا د ولسمشر یو وکیل مایکل کوهن د ټاکنیزو کمپاینونو په مالي چارو کې په درغلیو اعتراف کړی دی. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
جمهور رئیس ډونالډ ترامپ په لویدیځ ورجینیا ایالت کې خپلو پلویانو ته د وینا پر مهال د هغو قانوني مشکلاتو په اړه څه وویل چې دای ورسره مخ دی.
زمونږ د ادارې د کار پر مهال امریکا بیا ګټونکې ده او په ټوله نړۍ کې امریکا ته درناوی کیږي. امریکا تر هر څه لومړی ده.
خو په نومبر میاشت کې د منمهاله ټاکنو پر نږدې کېدو سره په درغلیو د ولسمشر ټرمپ د پخواني مدافع وکیل مایکل کوهن او د کمپاین مسؤول پاول مانفورد تورنېدو مخالف ګوند دیموکراته د فشار نوي وسیلې ورکړې دي.
If my Republican colleagues remain silent.
که زما جمهوریت غوښتونکي همکاران غلي پاتې شي نو ګوند د فساد د فرهنګ د شریک په توګه چې د اوسني ولسمشر شاوخوا تاو دی بدل شي.
Thank you everybody very much.
د چارو کارپو پال شیف برمن وای د کمپاین په سرغړونه کې د جمهور رئیس ترامپ ممکنه خیلتیا چې د کوهن لخوا ادعا شوی کولی شي نوموړی له قانوني خطر سره مخ کړي.
نوموړی اوس غیر متهم شریک دی خو کېدای شي چې متهم شي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا برحال جمهور رئیس کېدای شي د جنایي جرمونو له امله تورن شي؟ واضحا دی کېدای شي مؤاخذه شي، خو دا به تر هغه وخته ستونزمنه وي چې جمهوریت غوښتونکي په دواړو مجلسونو کې اکثریت ولري.
اخوا د چارو شنونکی اریک ټاکر وایي چې په جنایي مواردو د ولسمشر تورنیدل امکان نه لري.
د جسټ ډپارټمنټس آفس لیګل کونسل د او ال سی
دا د لی وزارت د حقوقي شورا دفتر په دوه لیکونو کې دا نظر واضح کړی دی چې برحال جمهور رئیس نشي تورنیدلای. همدارنګه موږ ته د جمهور رئیس مدافع وکیلانو لخوا ویل شوی چې د مولر ځانګړی تحقیقاتي کمیسیون هم همدغه لارکو تعقیبوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د اساسي قانون لمخې کانګرس کولای شي برحال جمهور رئیس د خیانت، غلا او نورو لویو مالی سرغړونو له امله احضار او له دندې ګوښه کړي. په 1998 کال کې د هغه وخت جمهور رئیس بل کلینټن له مونیکا لوینسکي سره د اړیکو په تور د درواغو له امله مؤاخذه شو.
I want you to listen to me. I'm going to say
تاسو غواړم چې ما ته غوږ شئ او دا بیا تکراروم. مال مونیکا لوینسکي سره جنسي اړیکې نه درلودې.
مس لوینسکي
او کلینټن د سنا په غونډه کې وبخل شو، اما په 1940 کال کې پایله د هغه وخت جمهور رئیس ریچارډ نیکسن ته بل ډول و.
I shall resign the presidency effective at
زبه سبا غرمه د جمهور رئیس په توګه لدندې څخه استعفا وکړم. زما مرستیال جرالد فورد به د ولسمشر په توګه د لوړ مراسم تر سره کړي.
نیکسن هغه مهال د دندې د پریښودو پریکړه وکړه چې کانګرس د واټرګیټ د رسوایۍ په اړه د هغه مؤاخذه کول پیل کړل. بالاخره که ولسمشر ترامپ په کوم جنایت تورن شي نو د هغه برخلیک به د کانګرس او خلکو لخوا وټاکل شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د استرالیا نوی صدر اعظم سکاټ موریسن ژمنه کړې چې په ګوند کې چې کوم اختلافات دي هغه به لرې کړي. موریسن په ګوندي انتخاباتو کې د کورنیو چارو پخوانی وزیر پیټر ډوټن ته په کم اکثریت یعنی د 24 رایو په مقابل کې په 15 رایو ماته ورکړي. خبریال فیل مرسر په دې باره کې له سډنی نه دا راپورټ رالېږلی دی.
سکاټ موریسن او مرستیال یې د نوي نسل په حیث ځانونه معرفي کړي دي چې غواړي دغه ټوټه ټوټه او ټپې شوی حکومت به بېرته په پښو ودروي. دوی ژمنه کړې ده په وچکالۍ باندې تمرکز کوي چې د استرالیا اکثره ختیځې سیمې ځپلې دي، مګر دوی کوشش کوي بېرته کارونه پیل کړي او په محافظه کاره ایتلاف کې اختلاف په خپل ځای دی. ملکولم ټورنبول دوره د جمعې په ورځ پای ته ورسېده چې د کورنیو چارو د پخواني وزیر پیټر ډوټن په مشرۍ د پارلمان محافظه کار وکیلانې په مقابل کې راپورته شوې. ټورنبول د عامه افکارو سروې او د محافظه کارو ډلو دوامدارو حملو کمزوری کړ چې وایي ډېر زیات اعتدال غوښتونکی دی. د مشر په حیث د خپل وروستي مطبوعاتي کنفرانس کې ویلي دا د سیاست لپاره یوه شرمناکه هفته وه. ټورنبل خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
Australians will be just dumbstruck and so appalled by the conduct of the last week. You know, disunity is death in Australian politics, as everyone says.
استرالیا به د تیرې هفتې اقدامات متحیره او ډار کې. هر څوک دا خبره کوي چې بې اتفاقي د استرالیا په سیاست کې مرګ دی. د نوي صدر اعظم وظیفه دا ده چې د راتلونکو انتخاباتو په وخت کې په ائتلافي حکومت کې د پیدا شوي اختلاف غم بخوري. د استرالیا د یوې ورځپاڼې مسؤول مدیر پال کیلي وویلې دا به اسانه کار نه وي. پال کیلي خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
This is a government that's broken. This, I believe, is the most profound crisis the Liberal Party's faced since Sir Robert Menzies formed the party in the 1940s. I think this is a much more serious split in a governing party than what we saw.
دا ټوټه ټوټه شوی حکومت دی. زه په دې عقیده یم دا د 1940 کلونو نه راپدې خو چې سر رابرټ منزی د لیبرال ګوند اساس کې خود دغه ګوند سترې ستونزو سره مخامخ دی. زه فکر کوم دا د هغه څه په نسبت چې موږ په پخواني کارګر ګوند کې د کوین روډ او جولیا ګیلارد سره ولیدل دا په حاکم ګوند کې ډیر جدي اختلاف دی. له هغه وخت نه راپدې خو څه باندې لس کاله کېږي چې یو برحاله صدر اعظم خپله درې کلنه دوره بشپړ کړې وي. موریسن د هیواد دیرشم مشر دی. دی په ټولنیز لحاظ محافظه کار دی او د مهاجرو د چارو د پخواني وزیر په حیث د پالیسیو په بدلولو کې مرسته کړې ده. سیاسي پناه غوښتونکی چې کوشش کوو ځانونه د سمندر له لارې استرالیا ته ورسوي هغه یې بېرته ولیږلي یا د جنوبي بحر الکاهل په سیمه کې د مهاجرو کمپونو ته یې واستول. په داسې حال کې چې انتخابات رانږدې شوي دي په قانوني مهاجرو کې به کموالی راولي یا نه څارونکي له دنه توقع نه لري چې دا کار وکړي. یعنې د اقلیم د بدلون په شان موضوعاتو په باره کې نوې پالیسۍ غوره کړي. د ده د حکومت ځینې غړي د قانونو د صنعت تر تاثیر لاندې دي. د انتخاباتو څارونکی ویلیام بووی په دې عقیده د موریسن ته به مشکله وي چې رای ورکوونکي راجلب کړي. بووی خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
The Liberal Party have less chance of winning the election now than they did 2 weeks ago. I think, however, that Scott Morrison is a far more electorally palatable.
Liberal ګوند د دوافتو په خوا په نسبت نو ست انتخاباتو د ګټلو لږ چانس لري. لیکن از فکر کوم سکاټ موریسن د پیټر ډوټن په نسبت انتخاباتو د ګټلو ښه چانس لري. لیبرال ګوند په انتخاباتو کې د سیالۍ کولو په موقف کې دی او زه فکر کوم د دغه ټولې کیسې ختم به د دوی لپاره ښه نه وي. څارونکي وایي دا د استرالیا په اوسني سیاسي تاریخ کې د ګوندي اختلاف یوه د تباه کوونکو دورونه وه.
یو امریکایي خیریه موسسه چې د سټریټ لایټ یا د کوڅې د څراغ په نوم یادیږي او د ورجینیا ایالت د وډ بریج په سیمه کې د بیوزلو او لپشو غرزیدلو خلکو سره وړیا مرسته کوي. وای چې په یو وخت کې باید به له کوم مادي غرض نه یو کس سره دومره مرسته وسی چې پر خپل پښو باندې د درېدو توان په ځان کې پیدا کړي. د امریکا ژغ د خبریالي د راپور خلاصه د سید سرمنشان اوري.
په نړیواله کچه دا وخت برابر 1.8 میلیارد خلک نه دایمي سرپناه لري او نه دومره پیسې پیدا کولی شي چې د خپل ژوند بنیادي ضرورتونه پوره کړي او د نورو خلکو له احتیاج او منتنا ځانونه خلاص کړي. د یو ان هابیټاټ په نوم نړیواله خیریه مؤسسه چې ملګر ملتونه مصارف ورکوي وای چې په 2018 میلادي یعنی 1406 نوي لمریز کال کې په امریکا کې 15 لکه او 14 زره خلک بې کوره ګرځېدل دایمي سرپناي نه لرله چې سږ کال شمېر نور هم سیوا شوی دی. په داسې حال کې چې په متحده ایالاتو کې د بیکوره شو خلکو د کچې د راجډول په خاطر هم په دولتي سطح او هم په شخصي کچا هلې ځلې کیږي. په دې لړ کې د سټریټ لایټ په نوم یو خیریه مؤسسه چې د ورجینیا ایالت په شمالي برخه کې فعالیت کوي د پاملرنې وړ ده. دا مؤسسه خپل پرنسپ لري او وای په یو وخت کې باید له یو بیکوره شوي سړي یا ښځې سره د ارزانه کور د مندلو تعلیم او کارو کسب په برخه کې دومره کومک وشي چې هغه کس د بېوزلۍ له حالت نه ووزي او د خپل ژوند او زندګۍ څښتن شي. د سټریټ لایټ فلاحي سازمان چې د ورجینیا ایالت د وډ بریج په سیمه کې دفتر لري وای د ځینو کسانو ژوند بدل کړی او هغوی اوس خوشحاله دي.
Gestures to a crumpled tent.
The worst thing about it is the summertime because it gets really hot in the summertime.
ګور په دې ځنګل کې چې کوم ځای یې نه هلته ما خیمه لګولې و. دلته ما برابر 2 کاله گزاره کړی. بل اخره زیل خیمه نه وشړلم او د تقدیر کارونو چې دې ځای ته را ورسېدم دلته وسوسېګم او کار کوم. دا د ریچارډ په نوم دی په خاني به کور شوی امریکایي غوغو چې پورت بریج کې د امریکا خبريالي ته هغه ځنګل وخوده چې دې په کې وخت په یو کوچنی خیمه کې ځان له اوسېده. د سټریټ لایټ د ټولنیزو خدماتو متصدی میرمن روز پاورز وای چې په امریکا کې بیکوره کېدل زیات فکتورونه عوامل لري خو تر ټولو مهم عامل دا دی چې هر څوک نشي کولی داسې کور عمومي چې د کرایې یا د میاشتنی قسط ادا کولو وسې ولري. له کومو کسانو سره چې موږ مرستې کوو اکثره هنر او تعلیم نه لري. دغه خلکو کارونه کول خو بیا هم بیکوره ځکه چې دومره تعلیم پوهې نه لرله چې داسې کارونه وکړي چې گزاره پرې وشي.
Now I got you some cookie treats. I have been working pretty much the whole
دا د فرانکی پونم د یو په خانه به کور شوی خزي کور دی چې لتیرو څلور کلونه د خپل دوست پیانو سره یو ځای په یو کوچنی کور کې ژوند کوي او د سټریټ لایټ مؤسسه سره د بنیادی ضرورتونو په پوره کولو کې مرسته کوي.
I feel very grateful to be here. I was hit by a truck. Street light took me
زه یو ټرک وهلم او له بخوی وغورځولم. نصیب می خو چې دلته را ورسېدم د خلکو لاس راکړ او په خپل بخوی ودرولم. دا د لری پونم دی یو بل کس غږ دی چې د سړک په سر لوخی انزل او یو ټرک وه او له بخوی وغورځاو. سټریټ لایټ د هغو خلکو سره وړیا مرسته کوي چې کارونه کوي خو دومره زیاتې پیسې نشي پیدا کولی چې خپل ضرورتونه پوره کړي. دا خیریه مؤسسه له ځینو خلکو سره د موقتی سرپناه په موندلو کې هم مرسته کوي. د ورجینیا ایالت د پرنس ویلیام په کاونټي یو ولسوالۍ کې چیرې چې د وډبرج سیمه واقع ده د ټولنیزو خدماتو دفتر امیر ټونی ټرنچ امریکا غږ ته وویل که موږ وکولی شو چې د ارزانه کورونو په شمول د دغه کسانو لپاره داسې دایمي پروګرامونه پروژې جوړې کړو چې دوی په خپلو پښو ودرېږي فکر کوم چې ډېر فرق به په ژوند کې راشي او هر کال به په امریکا کې د بې کوره شوو کسانو شمېر هم کم شي. د سټریټ لایټ مؤسسه وای زیار باسي چې د پخوانیو بې کوره شوو کسانو ذهني او جسماني روغتیا ته هم لازمه پاملرنه وکړي. د دغه ادارې متصدی میرمن پاورز یو ځل بیا امریکا غږ ته وویل
The homeless need more than just a roof over their head. They need love. They need a chance to have
دا خلک یوازې سرپناه او سوري ته ضرورت نه لري، مثبت تعامل ته هم ضرورت لري. تر بل هر څه مهمه خبره دا ده چې بس په کسر کې ورته څوک نه ګوري او د انساني وقار او کرامت خیال وساتي. دا د ریچارډ غږ دی چې یو وخت په خیمه کې ژوند کوو. نوموړی وای زه په ځنګل کې په یوې بیکاره خیمه کې اوسېدلم. ګورئ چې په خپل کور کې ژوند کوم او مرام او مقصد مې هم معلوم دی. ریچارډ وای ما ځکه له امریکا غږ سره خپل قصه شریک کړه چې نور خلک هم ورنه پند واخلي او هر سړی د خپل کور او کارو کې سب څختن شي.
ترنو وردونکو زموږ خبرونه پر دې ځای پاتې ورسېده. په لږ وخت کې به د دریخ خبرونه پیل شي. زموږ سره اوسئ.